دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلای کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منی چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي خو دا خبره چې ګوند دې ډلې دې پر ټول ښار ولکه ټینګه کړې وي رادوي
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي ځینې قسمتونو ته حرار رسېدلي دي ولې تازه دامي ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي
پر کندوز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاریانو ترمنځ د دې ښار د سقوط او ویره بیا زیاته کړې ده
ډېره شدیده جګړه روانه وه دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده خلک په کورونو کې بند پاتې دي وتلې له کوره نشي
ولې پر ښارونو طالبانو حمله ته زور ورکړی د چارو د کتونکو سره په دې اړه غږیږو دغه ورځ په افغانستان کې روانو جګړو پر سوداګریزو چارو هم ناوړه اغېز کړی د کونړ له سوداګرو به واورو
سوداګر ټول دکانونه بند شلو مالونه خراب شلو قرضونه رانه خلکو ویوړل
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې اوس تر صنعتي هیوادونو ایران په یوې تېرولونکې بیړۍ په حمله تورن کړی دی دغه ورځ د خبرونې دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هېروي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی
سلام په کندوز کې یو لس ملکی وګړي په جګړه کې وژل شوی افغان چارواکي د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژنې ادعا کوي او د امریکا پاوز او اوس تر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پرې وی ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللای بشپړ خبرونه په کندوز کې د تیرې شپې په جګړه کې یو لستنه ملکی وګړي وژل شوی دي د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلی نن شنبه د زمری په شپږ سم آزادۍ رادیو ته ویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړي او اته دیرش ټپیان راوړل شوی دي چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي
په زخمیانو کې دوه نفر نظامیان لرو نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زمونږ ملکیان دي د جنس په لحاظ باندې پرځ نارینه ماشومان لویان چون جنگي حالت ته او موږ ارقام نشو منظم کوله خو په مجموع کې ناته در زخمیان ملکیان او یو لسفر پوتی واقعیت
خغلی فضلی زیاته کړ چې د جګړو له تودېدو سره د حوزوي روغتون او خصوصي سکتور روغتیاي پرسنل شپه ورځ کار کوي سپینمنه طالبان او د افغانستان گاونډیان هڅوی چې د افغانستان د سولې او د سیمې د ثبات لپاره هڅې چټک کړي د سپینې مانې ویاندې جین ساکی پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې طالبان او د افغانستان گاونډیان باید خپل انرژي د افغانستان په سولې او ثبات مصرف کړي
که طالبان په نړیواله کچه مشروعیت غواړي دا اعمال دوی ته د مشروعیت نه ورکوي دوی باید دغه انرژي چې په پوځي کمپاین لګوي د سولې په بهیر ولګوي دا هغه څه دي چې افغانان بیړنۍ اړتیا ورته لري او وروسته د څو لسیزو جګړو د حق لري همداراز دا د افغانستان د ګوندیانو په ډیره ګټه ده چې تر ډیره خپل انرژي د افغانستان په سوله او د سیمې په ثبات ولګوي
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما مشر د برالاینز پرون وویل چې په افغانستان کې په تیره یو میاشت کې د طالبانو په حملو کې لزرو زیات ملکی وګړي وژل شوی دي د افغانستان د فوزره د نیمروز لپاره د طالبانو د نومول شوی والی د وژلو ادعا کوي د دې وزارت مرستيال ویان فواد امن پر ټوئیټر لیکلی دی چې عبد الخالق تیرشپه لڅور لسو نورو وسلوالو طالبانو سره په زرنج ښار کې د هوایی بریټ پترڅ کې وژل شو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د برتانیا حکومت لخپلو وګړو غوښتي دي چې افغانستان اوزي فرانس پریس خبری آژانس پرون جمعه د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په حواله خبر ورکړ چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی لندن د خبرداري وروسته له هغه ورکوي چې طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او پرونی د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار ونیو د لومړی ځل دی چې د وروستیو جګړو په ترڅ کې طالبان د یو ولایت مرکز نیسي همداراز د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار هم تر سختو حملو لاندې دی لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا پاوز او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پرې وی ټانکر بیړۍ د بریټ مسؤل بللای. د امریکا د پاوز مرکزی قرارګاوي د سه شواهد راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې بریټ شوې ده او د شواهدو لمخې د الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. په دې بریټ کې چې د جولای په 9 نیټه وشو د دې بیړۍ یو برتانیاوي ساتونکی او د بیړۍ رومانیایي چلوونکی ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ او سترو صنعتي هیوادونو یا G7 د بریټ غندلی او غیر قانوني بللی. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې وویل ټول شواهد پر دې دلالت کوي چې دا حمله ایران کړې ده. تهران په دې بریټ کې لاس لرل رد کړی دی. تمانده چې په متحده ایالاتونو کې نن د سترګس د موټر سایکل زغلولو د کلنی فستیوال زرګونه ګډونوال په جنوبی داکوتا ایالت کې دمو وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا باندې موارد په متحده ایالاتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید 19 ناروغۍ د احتمالي خبراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لک تر لګه 1,00,000 موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی لاسورزنی جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. روغتیایي متخصصان باور لري چې پروسه کل د دې جشن ګډونوال د کورونا وایرس د سرایت باعث شول چې په نتیجه کې خپل کورونو ته د خلکو لستنېدو سره سم دا وایرس په ټول هیواد کې خپور شو. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سترګس د موټر سایکل زغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحده ایالاتونو کې د کورونا موارد 2 زیات شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
ازادي رادیو او رایه د خبرونه پاتې برخه بیا هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان کورونا چارو وزارت منی چې د جوز جان مرکز شبرغان ښار ځینې برخې طالبانو نیولي، خو دا خبره چې ډېر لږ ګوندې پر ټول ښار ولکټینګ کړی وي ردوي. د راپورونو له مخې په شبرغان ښار کې د نن اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د کورونا چارو وزارت وایي طالبانو نن سهار د ښار په بیلابیلو ځایونو بریدونه پیل کړل چې ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي ښار ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ژر به د طالبانو بریدونه په شاوتن بول شي. د جګړې په اړه د تبلیغاتي کمپاین په ترڅ کې طالبانو یو ویډیو خپره کړې چې پکې ښکاری وسلوالو د امنیتي قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. طالبانو پر شبرغان سربیره د غراز په شمال کې په فیض آباد او طالقان ښارونو هم بریدونه کړي چې د امنیتي چارواکو په وینا په شاتم بول شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر شبرغان ښار د طالبانو د بریدونو په دوام اوس جګړه د دې ښار تر کوڅو رسیدلې ده. سیمه کې سرچینه وايي طالبانو د دې خارې او شمیر مهم ځایونه نیولې او پر زونو نور باندې سخته جګړه پیل کړې. د طالبانو وایي انځ به الله مجاهد په خپل ټوئیټر باندې یو ویډیو خپره کړې او په کې لیدل کېږي چې د ډلې وسلوال په امنیه قومندانۍ کې ولاړ دي. طالبانو د دې سربیره د ولایت مقام، خاروالۍ او ځینو نورو سیمو د نیولو ادعا هم کړې ده او وایي چې په ډېرو نورو سیمو کې پرمختګ کړی. افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې تېره شپه پر شبرغان ښار د طالبانو برید پر شاتم بولې، خو نن سهار طالب وسوال بیا پر دې ښار بریدونه پیل کړي او په یو شمېر سیمو کې پرمختګ کړی. د دې وزارت وایان میرویس ستانکزی ازادي رادیو ته وویل
نن بیا پر ښار باندې بریدونه پیل کړي دي. ځینې قسمتونو ته حراره سندرې دي، ولې تازه دمې ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه منسجم شوي دي او همدارنګه هلته درانه تلفات طالبان ته اوښتي دي. یعنې یوازې په 13 ساعتونو کې تر 100 زیات طالبان وژل شوي دي، زیاته جسدونه پاندې په سیمو کې او دا عملیات په شدت سره روان دي. هلته د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هم مخالف مقاومت روان دي او هم اینه وخت کې برته انسجام پر دې روان دي چې د مختګون لپاره عملیات وشي او تصفیه لپاره.
خو خغل سانګزی وايي چې مت تازه د مزواکونه رسیدلی او ژر به د اخر تصفیه شي. هغه اړه د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری هم ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې د شبرغان او نیمروز په خاورو کې د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکړي، خو هغه واضح رد کړي چې ګنی د دواړو خاورونو طالبانو نیولې دي. خغل شینواری لیکلی په دواړو خاورونو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او افغان ځواکونه سخت مقاومت کوي. د نیمروز وروسته شبرغان دویم خار دی چې طالبان په یو شمېر مهمو ځایونو باندې ولکټینګ کوي. طالبانو له دې وړاندې هم په هرات، کندهار او د لښکرګاه په خارونو باندې بریدونه کړي. په دې درې خارونو کې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، خو په کندهار کې وضعیت اوس یو څه ښه شوی دی. همدارنګه 215 قلی اردو قومندانۍ وایي چې د نیمروز خار سربیره په لشکرګه او همدارول زنینور سیمو کې طالبان سخت ځپلې دي او د نیمروز لپاره د ډېډلې والی هم وژل دی. ملي دفاع وزارت همدارول وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 315 اتیا طالبان وژلي او تر خوای 212 نور ټپیان کړي دي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼې کې لیکلي چې دغه طالبان په ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیکا، میدان وردګ، کندهار، هرات، فراه، جوزجان، سمنګان، هلمند، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. طالبانو بیا د ملي دفاع وزارت د دې ادعا په اړه خبرګون نه دی ښودلی. پر شبرغان خار سربیره تیر شپه وسلوالو طالبانو په فیض آباد او طالقان خان باندې هم بریدونه کړي، خو په دې دواړو ولایتونو کې چارواکي وایي چې د طالبانو دا بریدونه اشاعت تم بوله او د ډلې ته درنه مرشوب لاړولې ده. خو طالبانو بیا ویلي چې په فیض آباد خاري برید کړی دی او همدارنګه د دې خار په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ته مرشوب لاړولې ده. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
به هم د افغانستان په شمال کې تم کې ګډ کندوز ښار چې په تیر کې د لندې مودې لپاره د طالبانو په لاس دوه ځلې سقوط شوی او تیر شپه د سختو جګړو شاهد وسلوالو طالبانو له څلورو لورو پر ښار بریدونه پیل کړي وو. د دې جګړې له امله پر کندوز ښار برېښنا هم پرې شوې او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلورو استقامتونو پر کندوز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند چلمزار، خاکني، کوټېګرد، سراکینو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سخت نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندوز ولایت اوسیدونکو کې سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د کوټېګرد د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس سیلن هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نشي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکټونه لګېدلې دي. بس دغسې یو وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرکې نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خود کندوز امنیتی چارواکی بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دم ګړې د ښار وضعیت دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحتي کنټرول نیرهای امنیتي او دفاعي قرار درلود. دښمن در
اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرکشوب لاوختي ده او د دښمن بریدونه پر شا وتنباول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیر شپه نه یوازې پر کندوز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټول شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتی چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد را سره په لاین کې دی. آزاد صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه کور ودان.
آزاد صاحب د نیمروز د مرکز زرنج له سقوط خبري هي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط ويره عملی بڼه خپلوي، ولې علت څه دی؟ آیا فکر کوي چې موږ په نږدې راتلونکو کې د نورو مرکزونو د سقوط شاهد هم ووسو؟
لپاره مرغه وضعیت ډیر حساس دی. جګړه ډیره په شدت روانه ده، لکه ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کیږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوی مې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو، وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتې نه شپږ میاشتې نه طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کیږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زورګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پیښ شوي دي، ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینی موارد یا ځینی رسنو یا ویډیوګانې خبرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د نیوزي بیل جګړې نو کچیر وضعیت هم دغه روان وي او بیل کوم ستراتیژي او هغه طرحه چې ان آی کې ګډرې نشنی شپږ نشنی طرحه ده هغه چې واضح د خبرو تر حده پورې وي نو بیا اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړ نور ولایتونه هم دغه وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړی. تیر شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغه غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداري ورکول شو چې په زور غوړی وخت ورسېږي نو نړیوال ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم د ډلې ته ډیر ځلې خبرداري ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لار خپل کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسنی دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غوښتنې شوي دي چې که چیرې دوی د زور له واکې د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پرې رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د امنیت شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا په لیست کې په تور لیست کې د موقت مودې لپاره د تور لیست څخه ایستل شوی و ترڅو د مذاکرات وکړي او د نړیوال سفرونه هم وکړي او وی کړل. اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو تلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست د ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چیرې د دې لپاره لابي سي وای د 15 هیوادونو چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي د دې سره بیلابیل و مشکار سوی وای اسناد وړاندې سوی وای د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک سوی. ممکن ځینې بندیزونه لګیدلې او طالبان باندې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وي یو یادونه سوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلانې چې پرون خبره شوه چې دای به په کچیر په واکو زور ونیسي پر رسمیت به ونه پیژندل شي دا غواکونه مخکې سوی دی او ګټه نه راکړي.
کراشه د هدفي وژنو موضوع ته مخکې طالبانو تر ډیر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تیر بیا هغه چې په هغه کې د مدني ټولنې فعالان یا خبريالان پنه کوي خپل لاس لرل رد کړي. خو تیر شپه تیر ورځ د افغانستان د حکومت د اطلاعات او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداري ورکړي چې دا ډول وژنې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړپوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي هغه چې اوس د وسلوان طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي؟
یو بار خو خدا دا کړه چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دوی په نښه کوي. نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي هر هغه څوک چې اطلاعات ته رسوي هغه اگر رسنی دګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه هیڅ ډول چارواکي کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصولو کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو د واخان مینپال په چیرغونې خلک ټارګټ کول دا د ښکارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسونونه ټول بشری کنوینسونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نقص سوي دي وژل سوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه څه کوم پالیسینو خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل. نو زه فکر نه کوم چې ښاغلی مینپال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړپوړو چارواکو په اړه کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
ډېر مننه د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او اوسم واورې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي دسترخوان پروګرام د پیل خبره کوي. د دې وزارت وایان فریدون اژن نن ازادي راډیو ته وویل د ولسي تړون ملي پروګرام تر چتر لاندې ملي دسترخوان پروګرام عملي چارې په کوټ او بټي کوټ ولسوالۍ کې 430 پیتو کورنۍ ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو په ویشلو سره په عملي ډول پیل شوی دی. د ښاغلي اژن په خبره د خوراکي او غیر خوراکي توکو نن د بټي کوټ ولسوالۍ د نصرت خیلو شورا کې 300 مستحق کورنۍ او د کوټ ولسوالۍ شایسته خیلو شورا کې 155 کورنۍ ته وویشل شوې چې په یادو موادو کې 50 کیلوګرام وړه، لس لیتر غوړي، یو درجن صابون او لوبیا شامل و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو له لارې نږدې 60,000 کورنۍ او بټي کوټ ولسوالۍ کې به د 1 شوراګانو له لارې 28,000 کورنۍ ته د یو لړ مراحل وروسته به په نږدې راتلونکي کې د ملي دسترخوان پروګرام له لارې نور خوراکي توکي هم وویشل شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي په سمنګان ولایت کې د اوبو لګولو درې کانالونه د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کانالونه د اوبو چارو د تنظیم ادارې او د USAID په مالي مرسته د اوبو مدیریت د ځمکې خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه جوړ شوې دي. د ښاغلي خپلواک په خبره د زوړ ایبک کاریز او چوغي کانالونه چې 2.8 کیلومتره اوږدوالی لري 3,400 هکټاره کرنیز ځمکه به خړوبه او 2,200 کسان به ترې ګټه پورته کړي. او نن د کابل په شهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 93 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغاني 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني 14 پوله، زر هندي روپۍ 109 افغاني او زر پاکستاني روپۍ 492 افغاني.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. اوستر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې راند عمان او بوتنج دی په مرسر سټریټ اتل اوړون کې بيړې په حمله کې پلاس لرلو تورن کړو. د ایران د بی پلوټ الوتکې د حمله شواهد هم څرګند کړل. دوی وايي متخصصانو ته د شواهد لمخې څرګند شو چې حمله کوونکې بی پلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې و. نور په دې راپور کې
د امریکا پوز او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهور ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تلوډونکو بیړې یې حمله کړې وه او پترسکی د دې بیړۍ یو برېټانیي ساتونکی او رومانی مانو او وشل شول. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ وای امریکایي متخصصان د شواهد پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا بریټ پکله کوغند او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني بریټ وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا بریټ کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارل دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړیدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالي زهرا ارشادی وویل ایران په دې بریټ کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې به سباتی را مستکبی. د امریکا د پوز مرکزی قومندانی یا سنت کام وای د بی پیلوټ الوتکې حمله د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سوری جوړ کړي او کابینې زیانمن کړي دي. د قومندانی همدارز وای د دوی پوزیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې څو ټوټې را ایستلې او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسیدلی چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامی کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونه خبرونه مهیروي. په افغانستان کې روانو جګړو په سوداګریزو چارو هم ناوړه اغیز کړی. په کونړ کې سوداګر او عام هټیوال شکایت کوي چې جګړو یې سوداګری او کاروبار ډیر زیانمن کړی. نور به په دې رپورت کې واورو.
په کونړ کې سوداګر په هیواد او په ځانګړي ډول په یاد ولایت کې د جګړو لزیاتوالی او د دوی د کاروبارونو لکمزورتیا شکایت کوي. دوی دا شکایت په داسې حال کې کوي چې د کونړ دوه ولسوالۍ ناړۍ او غزیاباد د وسلوالو طالبانو لاس ته پریوتي او خلک د جګړو او نورو امنیتي ګواښونو له امله کډې کولو ته اړ شوي دي. حاجي سید عظیم په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو دکان لري. وایي تیر کال کرونا او روان کال جنگونو کاروبار زیانمن کړي.
سوداګر ټول دکان بند شلو، مالونه خراب شلو، قرضونه رانه خلکو ویړل. متاسفانه سکالې مصیبت جنگونه شو، د ولسوالۍ سقوط شو، خلک مهاجر شلو. چاته چې پیسې هغه غوی ویړلې، بچارګان تباه و برباد شو، لاړ دکانداري خراب شو، د خلکو کاروبار په صفر گزار دی. باور وکړه کاروبار دومره خراب شوی دی چې موږ سبا یې راشو غلار تر بیګا پورې ناست وو. بس هغه دا خبره وګې د مو هغه ته حالات ته خبر رسیدل ده.
د هغه په خبره چې په لکونو افغاني پورونه یې په ولسوالۍ او لری پرتو سیمو کې هټیوالو او کلیوالو ته پاتې دي چې په اوسنۍ جګړیزو حالاتو کې ولسوالۍ ته تګ راتګ ستونزمن شوی دی. جګړو یوازې د عمده پلورونکو په کاروبار بد اغیزه نه ده کړې، بلکې واړه هټیوالې هم پوره زیانمن کړي دي. ذاکر الله په اسدآباد کې د سیمساری دکان لري. دکان کې په پرته چوکۍ ناشته، هغه په دې فکرونو کې ډوب دی چې څنګه به د هټۍ کرایا او د برېښنا بیل پوره کوي.
خلک سره دونه روپۍ نشته چې ځان لپاره وړه واخلي. کاروبارونه ډیر خراب شوي دي. داسې وخت به رانلی چې د یو واده د پاره به سامان 6000-5000 روپۍ واسته، هغه دې ته رارسېدلی چې خلک 2000-3000 روپۍ سامان واخلي، ځان ته هغه شی نه اخلي چې ډیر مهم او ضرورت یې وتی، چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي. مزوري دومره خراب شوی دی چې اوس د دوکانه کرایه چې د هغه نه وباسي، موږ په مصروف یا په دې بنا پسې که خو
جګړو زیاتې کورنۍ او د هغوی ورځنی ژوند ډی رستون سره مخ کړي. دلته سوداګر او غریب کار ټول یو شان شکایت کوي. له حکومت غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې کرونا او جګړې په ولس او سوداګرو بد اغیزه کړې ده او دوی هڅه کوي چې غریب کارو او هټیوالو سره مرستي وکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل،
موږ د بانک جهانی په مرسته باندې د اسدآباد په ښار کې چې موږ څلورم زره دوکانونه سروې کړي دي، چې د دې جملې څخه به موږ 2500 مختلف صنفونه چې په دې کې کراچوانانو شامل دي، په دې کې د موبایل کارتونه چې خرڅې دام کې شامل دي، په دې کې هغه غریبه طبقه هم شامله ده چې د سړک په سر باندې سبزي خرڅوي. د دوی سره موږ د بانکي جهانی په مرسته باندې نغدي مرسته ترسره کوو.
په کونړ کې په داسې حال کې سوداګر او عام خلک د جګړو د زیاتوالي او د کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن سختې جګړې روانې دي. طالبانو د نږدې 200 ولسوالیو په ګډون څو بندرونه هم نیولې دي چې د خلکو په خبره همدې جګړو په هیواد کې سوداګري زیانمنه کړې ده.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زما سلامونه دی آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ورسیږي. هلمند ولایت د لشکرګاه ښار مې تاسو جنگ واری دی ورور. دلته موږ ډېر په بد وضعیت کې یو. د قوانونو ډېر موږ مسلمانان شهیدان پراته دي. پوتې دوه څوک د خدای او د قران لمې دروازې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته دغه وایم چې دغه زما خبرې تر لوړ مقامو پورې ورسیږي.
تاسو د راډیو ازادي د ناری مو د کندهار څلور صفه چارواکو دا غاو دی چې ورور بالا دا ولس مدل بدل کوي. دا دی وسم سره دار بدل دی. انډیواله بیچارهګان ستړي هلاک نه په یو غواله ډوډۍ پیدا کوي چې نه د سوګنځای پیدا کوي چې خوران د غسرت مرتبه بازار کې نه شي.
ستاسو پیغام
ستاسي نظر.
څو اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې ام پری هیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروانونه ز خبرونه مهیره وي. خو د ازادي رادیو د نن ورځې د دوه بجو په خبرونه کې چې د ترشن اسمان لاندې ژوندۍ خبرونه ده نن په افغانستان کې پر روانو جګړو په تیر بیا پر هدفي وژنو بحث کوو. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته.
په کندوز کې د تیرې شپې په جګړه کې یو لستنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړي او اته دېرش ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي. سپینې مانی له طالبانو او د افغانستان له ګاونډیانو غوښتي دي چې خپله انرژي د افغانستان پر سوله او ثبات مصرف کړي. د افغانستان دفاع وزارت د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والي عبدالخالق د وژنې ادعا کوي او وایي چې نوموړی له خپلو څوارلسو وسلوالو سره په زرنج ښار کې په هوایي حمله کې ووژل شو. د برتانیا او امریکا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له افغانستانه ووزي. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د امریکا پوځ او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤول بللی. د امریکا پوځ وایي داسې شواهد راغونډ کړي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون الوتکې برید شوی او دا الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. او تما د چې په متحده ایالاتونو کې نن د ستورګز د موټر سایکلز غلولو د کلنی فستیوال شاوخوا ولکه ګډونوال په جنوبی داکوتا ایالت کې دمو وکړي. د جشن د کووید 19 ناروغي د احتمالي خبراوي ویره زیاته کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واوري.
دریتن داسې مهال ونی ول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتلی و کیلو او 1526 ګرام هیروین چې په سفری باکس کې پټ ایږي او غوښتلی د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر لاره انډونیزیا ته قاچاق کړي پولیسو ونیو. له دې خطر پښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشې موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل دوه نفر نور چې تر 4 کیلوګرام ډیر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي په حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشي پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 10 کیلوګرام نشې مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 10 کیلوګرام ډیر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د دې ولایت یې بي ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیت قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ویل چې په تعلقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې مختلف اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او دونه وروستۍ پیښه دا چې د محکمو لخوا ودیش تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشې موادو د ولسو قضیو د څېړلو په تړاو ودیش تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې درې نفر ابتدایي محکمې ووشکله او نور د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ویل چې له محکوم شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرام هیروین، 6.1 کیلوګرام چارس، 4540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرام ډیر خانی ول شوی و.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. صح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
په یو بل راپور کې به مو د مسعودی په نوم د ویروغې سوی معتادی میرمنې له حال څخه خبر کړو.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله.
دا چې د نشې ګولیو له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لومړنۍ مرستې وشي، په دې اړه له ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه لرو.
دا که ډیر وخت تل سي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پرېږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خونه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لاډی لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ دا توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره لدی چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر سوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تیروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر سوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت پر روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهاله بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودیجې څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشي موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بیروزګار ځوانان د نشي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد شي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشي موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشي موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادی بیا له نشي موادو سره مبارزه کوونکو ادارې په بېغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم نشو ته هڅولې دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونه سي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورکیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ، ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلا والی سبب کیږي. له بده مرغه ځوانان چې زموږ کاري ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسیږي له بده مرغه نه لی شوی.
د هرات
عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 5000 بی سرپناه معتادین اوسیږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
پر راپور کې مو اوریدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس مو د مسودی په نوم د وی مېرمنې له حاله خبرو چې تازه نشه پرې اخی عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډیر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانی وایي چې مسودی تر رغېدلو وروسته په دې مرکز کې په خپله خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولی او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښې ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکترانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پریکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسوده له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکولای شوای چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوې او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه و چې جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل خو ودرېږي.
مسوده د صفای ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپزه آیله هم د مسودی لپاره راضی ده او وایي چې دا خپل مسولیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستری وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسولیت د دې پر غاړه دي.
مسوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کیدای شي. د دې روغتیایي مرکز یو معتاده هوا وایي
زمونږ سره ډیره مرسته کړې ده، تل یې د زړه خواله را سره کړې ده. وایي هیڅ اندېښنه مه کوئ، جوړېږي، تل موږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله من کوي او وروسته هم دا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشو په پرېښودلو سره د مسودی هیله پرسوي.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د سلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر کې د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد په 13 بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزنی. دا چې د نشه یي ګولې له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لمړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشه یي موادو په تیره بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصلا که ټابلیټ کې راواخلو په افغانستان کې د ډیر مواد یو ګډول ده. په افغانستان کې د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی د یو اند خاصخه غوی دا تثبیت کړی دی چې په افغانستان کې چې کوم ټابلیټ کې پیدا کیږي په دې کې زیاته برخه شیشه یا میتامفیتامین شامل دي. خدا که اول ځل د پاره ډیر وخت سیده اوپر ډوز کیږي انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي، یا که یو معتاد احتیاط پریږدي بیا کدی دغه مواد واخلي دا که ډیر وخت سی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتی انسان خوفته نه پریږدي، او کله کله که به خید اندازې خاصیت وخت سی انسان به کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې دا هغه کسان استعمالوي چې عمرونه د 19 څخه د 20 کلونو ترمنځ، هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوپر ډوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولای شي؟
دوه حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی سي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کوما ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ترته واچول سي استفراق ورباندې وکړي، یا مخ خو لاسو پښو ته عبور وشیندل سي چې دی یو څه رابیداره سي، او دغه کسان باید خوب تفریح نه شو سي او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کوما په حالت کې هغوی ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونستخ به پرې بسل سي او د مری بیکات نه یې د تنفس لاره به خلاص سي، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقال وي.
هغه معتادین سي په زړه کې په ځان پوهېږي سي بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولای شي؟
هغه د نږدې قریبانو سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي زما وضعیت خراب دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کړي. په دغه شکل باندې کولای سي چې د مرګ سره وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشې هم کوي، دغه نشې ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
دلته لومړنۍ مرستې ډېرې ټکنۍ کیږي، خلک نه پوهېږي د سره څه وکړي، کوم وسیعت ورکړي، استفراق ورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې اوبه واچي، نه واچي، خوب ته پرېږدي کې ویښ وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلات سره مخ کړي. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض او علائم لري. دا مثال په توګه کچيري او چا ټابليټ کې خوړل هغه استیمولانټ دي، هغه دایم ویشي خوب ته نه پرېږدي، او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی هغه دنګ حالت لري، یا پېژنو په طبي اسلام ډیپریس حالت لري. نو دا لومړنی مرستي او موږ طبي ټول مرستي د مشکلات سره مخ کړي دي. هغه کسان چې ملټیپل ډراګ یا مختلف نشه توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لومړنۍ مرستې ټول ټاکنې کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څنګه وړاغیز لري؟ پدیاړه بده ډاکټر محسن حسن خبري وورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحيو باندې بدی اغیز لري، او خپل هغه کوم مواد چې دی دوو عصبي حجرو ترمن پیامونه انتقالوي، د هغو په کړو وړو باندې نشي تو کې بدی اغیز لري. کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکوند بالکل نه ځان پیژني، نه ټولنه پیژني، خصوصا په دې کې چرس خودلې دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي، نسبت نورو خلکو ته 40-50% د دوه امکان داده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1216 منځنۍ چپوخ پرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د یوه ملګري لخوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشې یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغیزې کړي دي په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامرد انډیوال د لاسه یو کیلو چرسو کې راته پوډر ګډ کړي و. دې ما ته راوړل دا تا ته ما توفه راوړي دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپل لاړم نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل. چې هغه چرس مې وویل د دې په ځان مې درد راغی حوصله شومه ټوله رانه لاړه. دما همسایه وو هغه چې دغه ما کوارې ته وکتل وا لکه وته خو سما ته معتاد غوندې ښکارې ته ونې ته یودم ووه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووه زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېره لاله هندې مې ورکې وکتله. ما د لاسه پلار مړ شو. مور قلبي مرض پیدا که ابل مور مې قلبي مرض پیدا که. دغه عمل خو د سغر چې پردي وهل بعد هغې د کشش پیدا که. انسان ته مور ته دې بې اعتبار کوي پلار ته دې بې اعتبار کوي جامې ته دې بې اعتبار کوي خپل مال ته به په خپله غلی. یو ورځ به غلی مردان کې پروت وم. باران را باندې ورېده. دوه متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپیر که. زه په خټو کې همداسې پروت وم. یو کباړي تېرېده ما ته وکته وای ځوانه ولې په دې حالت کې پروت یم. نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم. هغه موبایل راکه. مور ته مې زنګ ووه. ماله مور جانې وای چېرته یې. ماله داسې ځای کې پروت یم او په داسې وضع یم. موټر ته چې زر روپۍ څه چې لس زره مور کې ما نه راوړې تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کې وای زه دا راغلم درځمه در پسې. مور مې چې راغله چې دا ویکته فشار جګ شو. مور مې وویلده دونه حوصله ما کې نه وه چې زه خپل موره پورې ځان ورسوم. خپله دا مور دا ونیسم لږ اوبه پې واچوم لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله لږ په مخې اوبه ورته واچول اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور زر روپۍ مې ورکولې زه نه بوتلم. اخرې ځای تې دلته یو بل انډیوال مې و هغه عملي نه و هماغلته سې تېرېده. هغه باندې مې مور غږ وکړه. هغه پېژندم مور مې پېژندم سایم و ته څه چل وکړه په دغه چوک کې دغه تیار کالي خرڅېږي. یو جوړه ماته راوړه تور کالي راته راوړه دغه راته واخوستل. مخې راته پټ کړه چې دا توروالی او د هغه ونه ګورې څوک. اته کور ته چې راوستلم دې مور مې درې څلور ستله سرې اوبه ګرمې راته نیول او زه یې پاکولم پاکېدلم. مانه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي. خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان تر جلال آباد ته پوره پڅوځي
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زر روانه راکه کنه.
ښه سمه ده خو یو شرط لرو. هغه دا چیز مو په خوخه بځي
او نشوم. څنګه ستاسې په خوخه؟
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دي. کپلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودروي.
بیګم اوس باداره بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد پوری بیخی ستاوی.
بس خیر سی استاده خزی روخی زه موټر ته. استاده دا ډاله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایېږو.
په دواړو سترګو راځئ ماشومانو
هلته زه کینم. اخوا
ځای په ځای شوې په خیر؟
و ځای په ځای شو. درځه له خیره سره.
پادر تا دی اولادونه دی؟
اوه اولادونه بی دی.
پا جلال آباد که کار لاری که چنگه؟
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده یه ده اگه واده تا روانی.
خاخا وز پوشوم.
استاز چه که بی؟ پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خو زخپلا وام تا تا خوی ندر کام. تو چه مشکل لاری وو رو را؟
چنگه ما تا مشکل نده؟ پا نشا که موتر چلاول خود دیر خطر لاری. که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو. همدامه طوله کوره نیده.
یاره باداره دیر دارن سره ای زه ده لس کاله کیگی چه پر دی لین موتر چلاوم او ده چرس و سگرته هم ور سره وهم. تمی وینی چه از بالام نیم وحله ای
گوره استاده مطل دی وای منگای هر او راز نماتیگی پنشک چوک پزان نپویگی هم به ځان تبا کی هم به مونږ.
یار که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی. نور نو ستا خوښه ده وروره.
ښه نو چې داسې ده موټر ودروه، موږ ستا سره هېڅ نه ځو.
ښه چې ستا خوا بدیږي نه به یې څه کوم. دا دی سګرټۍ به مړ کړم، نور څه وایي؟ خوشحاله شوې؟
بس خیر وسې.
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله، اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه. د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی. که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم، ډېر وږی یم. که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ.
سمه ده، ورشه ته دې ډوډۍ وخوره.
ډېر وخت نه تېروم وروره، زه راځم.
سړیه، دا څه بلا موټروان سره مخ شولو؟ دا خو چرسی دی، داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کی.
رښتیا هم چې چرسی دی، خو څه وکړو اوس نو؟
یوازې همدا یو موټر خو نه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لري شوي یو، بل موټر کله پیدا کیږي؟ دا توکل په خدای. اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښم.
دا دی راغلم باداره، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لک قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لري؟
وره و سړی مخ کې دې هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګرټ ووهه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه. زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګرټۍ دې ووهه؟
هو سګرټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګرټۍ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګرټیان ووهل. موږ له سګرټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلای؟
ګوستازه دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه نه مرې.
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایم موټر په آرامه وچلوه.
آرامه نه کېږي وروره، دا لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي دا شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي دا شنه.
وسړی دا پوکه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
وا خلکو، هله راشه چې موټر چپا شو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره ګۍ مړه ده. ته ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ ښه و. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدای ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بلډینګ او سوروی سرمونه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.